پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دغه غرمنی خبرونه مو تر یوې بجې په خبری خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. نن د شنبې ورځ ده. د سرطان 15مه ده. 1390 مریض هجري کال. دا ورځ نن د جولای د میاشتې د 2019 میلادي کال د جولای له شپږم سره برابر ده. په دې خبرونه کې دوحې ته د کابل څخه د یو پلاوي د سفر په اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په دوحه کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له یو شمېر استازو سره خبرې کوي او په افغانستان کې به د سولې په اړه ورسره غږېږي. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. اول پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اند به یې درته وړاندې کړي. وروسته بیا د رپورټونو برخې ته ځو.
تما کېږي چې نن په قطر کې د امریکایات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ پلسوالۍ کې پاڅونوالو پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل نور ټپیان شوي. دوستانو بشپړ خبرونه واورئ. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخولسوالۍ کې ولسی پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سرې کې تیغلو تېره شپه د کرخولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړه چې تر نن سهاره روانه وه. مل پاسوال امین الله مرخیل وایي په پیښه کې 15 تنه پولیس او ولسی پاڅونوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. کومندان وایي په دې پیښه کې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د هرات پر ختیځو ولسوالیو خپلې حملې زیاتې کړې دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افراطي وسلوالو دغه ماین په یو جومات کې ځای پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 22 تنه نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم د نامنیو بریدونو او همدارنګه د عملیاتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې اخوا په قطر کې تمه کیږي چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې د نن ورځ له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې د جون د میاشتې په 9 پیل شوې. تېره پنجشنبه یې د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاین په خپل ټویټر کې په دغه مذاکرو کې د یوې ورځې وقفې خبر ورکړی. ویل لیکل چې نن شنبه دا خبرې بیا پیلېږي. رپورټونه وایي د شپږ ورځو د مذاکرو پر مهال له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د تضمین د ورکولو پر موافقه بحثونه شوي. طالبان وایي پر دغو دوو مسلو خبرو کې پرمختګونه شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دې پر ټولو مواردو موافقه وشي. بلخوا جرمنی او قطر سبا او بل سبا د بین الافغانی خبرو کوربتوب کې رپورټونه ویل افغانستان شاوخوا شپېته کسان په دغه خبرو کې چې په دوحه کې کیږي برخه اخلي. زلمی خلیلزاد دغه خبرې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې یو مهم ګام بولي. بلخوا د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی ویلي د قطر او جرمنی په کوربتوب خبرو کې افغان حکومت کوم نقش نه لري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لا غیر بلل کیږي چې تهران وویل 2015 چې د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه استراري غونډه روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی. د 2015 کال اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د غنی شوو ایرانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامو وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې سر له سبا یعنې یکشنبې به د ایرانیمو غلي کول تر 3.8% واړی. دا کالیفورنیا سوهلی برخی نن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې. تر دې ورځ مخکې هم همدا صحرایي سیمه یوې بلې زلزلې لړزولې وه. د امریکا د جیالوژیکي سروې مرکز ویلي د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت ماښام څه باندې 8 بجې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د ریچ کراسټ څخه 14 کیلومتره لرې و. په دې ځای کې د پنجشنبې په ورځ هم د ریختر په کچ 6.4 زلزله شوې وه. دغلته د سن برناردینو د سیمې د اوروژنې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی چې په سیمه کې یو کس پر سیرن ټپي شوی. په کرن سیمه کې چارواکو بیا د څو کسانو د ټپي کېدو او څو ځایه اور لګیدنو رپورټ ورکړی. زلزله پیژندونکو ویلي د جولای د 3مې د زلزلې راوروسته په سیمه کې شاوخوا 1100 تر زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي دي. او ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د 2 ورځني سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې دې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره یاد کړي. د اروپایي ټولنې رسمي ویبپاڼې ویلي په اشکاباد کې به فدریکا د پارلمان له مشرې ګلشاد محمدوفا په شمول د ترکمن چارواکو سره وګوري او دغلته به د اروپایي ټولنې د هیئت د دفتر د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. موګرینی به له دې وروسته د قرغستان پلازمېنې بشکیک ته ولاړه شي چېرې چې به نوموړي په سیمه کې له خپلو 50 سیالانو سره وګوري او د یکشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې او مرکزي اسیا په فورم کې وینا وکړي. سیمې ته د میرمن موګرینی سفر داس تر سفر مخکې د بشري حقونو فعالانو پر نوموړي ټینګار کړی چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. منتقدان د واکمنو لخوا خاموشه کیږي او موګرینی باید هلته د بشري حقونو د مسلې په راپورته کولو تمرکز وکړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. وروسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. ل کابل نن یو پلاوی دوه ته روان سو. ټاکل شوی چې سبا په دوه کې د افغانستان څخه یو پلاوی او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازي مخامخ خبري وکړي او په افغانستان کې به پرسونه وژغېږي. دا چې ل کابل په دغه هیئت کې نن دوه ته څوک تللی دی په دې اړه مشبخ پرونه کې مرکه لرو. شهرزاد اکبر بونډز چرای امنیت نه ده نادر
نادری دغه نمونه مخاطبې دي.
په دې خبرونه کې به د کابل رسپانو ته کتنه وکړو چې ځینې معتبرو رسپانو نن په کابل کې پر کومو مسایلو باندې تبصره کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سبا به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې غونډه جوړیږي چې د قطر د حکومت او د جرمني د حکومت له لوري به کوربتوب د دې غونډې کېږي. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم پکې دخیل دی. دغه غونډې ته له کابل یو هیئت ور روان دی او هلته به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر نمایندګان هم ګډون ولري. پر ټولنیزو رسنیو باندې او تر کومه ځای چې له ازادي راډیو سره خبري سوي دي لیدل سوي دي چې لیدل کیږي چې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي په هغه پلاوي کې دي چې دوی دوه ته روان سوي دي او هلته به خبرې کوي. زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، تاسو په دوه کې د دغه غونډې په اړه چې سبا او بل ورځ به وي نور څه معلومات راټول کړی دي؟
بلې فرشته جان، لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، په قطر کې د جرمني په کوربتوب او بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو اقشارو جوړ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمېنې دوحې ته روان سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل نظرونو د اورېدلو لپاره بحثونه وسي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د شنبې په ورځ یعنې نن قطر ته له روانېدو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دغه ناسته به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه وایي دغه غونډه ابتدایي نه غونډه ده چې بین الافغاني خبرو ته پکې چې یو طرف به یې د افغان حکومت او سیاسي جریانونو او بل اړخ ته یې طالبان وي رسمي مذاکراتو پیل ته وهڅوي. په اوسنۍ ناسته کې هغه موضوعات چې د بحث وړ دي بحث به ورباندې وسي. زه ډاډه یم چې ښه ناسته به وي او تمه لرو چې ښې لاسته راوړنې به هم ولري. په دغه پلاوي کې حاجي دین محمد، متین بیگ، نادر نادری، حکمت خلیل کرزای، حبیبه سهرابی، انارکلی هنریار، ملا عبدالسلام ضعیف، شاګل رضایی، انارکلی هنریار، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلوق، جمال الدین بدر، عطاءالرحمن سلیم، محی الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سالم محمد سلجوقی، سردار محمد نعیم، غیرت بهیر، فوزیه کوفی، عطاءالرحمن سلیم، رنگین دتفرس پانتا، حمید گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر رضا خلوال او یو شمیر نور کسان شامل دي. ټاکل شوی سبا د جرمنی په قربتو په قطر کې دوه ورځنی بین الافغانی مذاکرات پیل سي. په دغه ناسته کې شاوخوا شپېته افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ناستې ګډونوال به د سولې او بین الافغاني مستقیمو خبرو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویان سوهل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي دلته به ګډونوال د سولې په رابطه خپل نظر ووایي. موږ به د دوی نظرونه واورو او نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کړي. فرشته جان، په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه ریاست ویان فریدون خجون وایي چې دا یو ښه فرصت ده او تمه ښیي چې له فرصت نه په استفادې بین الافغاني تفاهم ته لاره باید خلاصه سي.
موږ تمه داده چې دغه فرصت چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني هیواد له لوري رامنځته شوی دی چې د افغانستان استازي او همدارنګه طالبان استازي هلته خبرې کوي په دوه ورځنۍ ناسته کې. دا ناسته دا یو ښه فرصت دی. امیدوار دی چې له دې فرصت څخه د سولې دپاره ښه استفاده وشي تر څو موږ یو بین الافغاني تفاهم او
له دې وړاندې په مسکو کې دوه ځله دا ډول غونډې جوړې سوې وې او ټینګار په دې سوی و چې یادې غونډې باید دوام پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ هم پړاو مذاکرات اتمې ورځې ته داخليږي. وحید مجدد چې دغه خبرې له نږدې څاري او وخت نا وخت له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ په اړه په تماس کې دی، د دوغو خبرو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خبرې په یو مهم مسله باندې تر اوسه پورې اړوند دی چې تر اوسه پورې حل شوی نه دی. هغه د بهرنی قوتونو د وتلو مهالویش دی او په څومره وخت تر هغه ځایه پورې چې طالبان وایي د دوی او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې نږدېوالی راغلی ده، خو بیا هم دوی وایي چې باید نورې خبرې وشي. یعنی لوی خام چې دی اوس هم هغه د مهالویش خبره ده چې تر اوسه پورې حل شوی نه دی.
په ورته وخت کې د طالبانو ولیدي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د توریستانو د نه استفادې په برخه کې بحثونه زیات پرمختګ سوی ده او همدا پرمختګ به د نورو مسلو لپاره هم زمینه برابره کړي. فرشته جان، دغه غوښته معلوماتو چې د پلاوی پاړه باندې موږ درنو اوریدونکو ته وړاندې کړ.
ډېر زیات مننه رحمت افغان. اوریدونکو تاسو واردل چې له کابل یو هیئت دوه ته روان سوی دی. پر ټویټر او فیسبوک باندې چې کوم کسانو عکسونه خبر کړی دي د الوتکو لمنځه، په هغه کې حضرت عمر زاخیروال په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر او ځینې نور سیاستوال لیدل کېږي. دوی هیله مندي څرګنده کړې ده چې په دوحه کې په دغو خبرو کې به چې سبا او بل ورځ به وي دوی د دې توان ولري چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي. بین الافغانی خبری یعنی د افغانانو ترمنځ خبری وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له امریکا سره خبری کړي دي او له نورو یو شمېر بهرنیو اړخونو سره د افغانستان د مسلې خبری کړي دي، خو د افغانستان له حکومت سره خبری نه دي منلي. وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې دغه کسان به هم چې له کابل ورځي سره لدی چې د افغانستان د حکومت شای په خوانی یا اوسنی چارواکی وي، خو هلته به د حکومت پاستاستوب خبري نه کوي او خپل به د ځان په نمائندګي ژغیږي. د ازادي رادیو خبرونی اوري په دې ارتباط په نور معلومات د خبرونو په ترس کې درته خبرو. زموږ بل همکار نسیم شفق پر همدې مسله باندې د دغه پلاوی لای وغړی سره له حاجی دین محمد سره چې هغه هم دوه ته تللی یو مخکې لدی چې دوه ته ولاړ سي، زموږ همکار سره مرکه کړې ده. د سول دالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد سره نسیم شفق په ټلیفون غږیدلی او د ټلیفوني خبرو کیفیت یې ډېر ښه نه دی، خو بیا هم تاسو ته نور معلومات د دغو مذاکرو په اړه درکولای سي.
تاسو روانی است قطر ته له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو په هدف، توقع مو له دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړی چې هغه سولې ته رسیدل دي هغه به ترلاسه کړی؟
نو موږ په دې امید یو بل چاره هم نه لرو، چاره دا ده چې تفاهم وکړو، خبرې وکړو، یو بل سره ځانونه سره پوه کړو او امید هم دا ده چې انشاءالله یو ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شیده؟ اجندا مشخصه سه بجنه باجی سه؟
نه ده خوبه هل تصده پی خبره که و خلقه مهم موضوع داده چی سنگ دفاق و بین افغانی آماتو کی اغا مهم موضوع چی خابل ده بحثی اغا منقض مشترکان تو کراو باشو.
نو اغا امده تکی چی تاسو با هل تا پی تمرکز که و استاسو لنظر اغا با چی بی؟
بالاخره خبرو تصده کیلو او پا خبرو که لکه ده جنگ ده بندیدو او ده آینده بطر زمان منزی با تعاملات چی پار خبرو چی ده اختلافات پیکی اغا اختلافات پیکی کندی او سنگ ده خبرو دلانه فهم دورست رو.
بله. نو آجی صاحب اوس چکم کسان تاس سر روان دی پودی که چوک شامل دی کمی مشهوری سیری دی سر بیر پرتاسو؟
رسته دست بایم تروس خود آغوست بر عزیز تروس لادرست ندیره تمالوم.
نو حکومتی خوب معلومی چې څوک دی په حکومتی کې چې هغه د شخصي ادرس نزی خو هغه حکومتی سیری دی
متین بیر صاحب په کې الیس کینم کتل او سپتل نه دی چې دا چې جی او څو شهرزاد اکبر بولم د شورا امنیت نه ده نادر نادری دغه نمونه حماقتي د حکومت نه
دا. او د افغانستان د سول د علي شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد خبرې چې دوه ته تللی دی او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. اوس به ورسو فیروزی عزیزی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي له پاکستان نه د رواردیدونکو تازه میوو لګښت کم شوی. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې پر فی کیلو زردالو یو امریکایي ډالر لګښت راته چې اوس اویا سینټه کموالی پکې راغلی.
د افغانستان پاکستان د جین چمبر د مقررو تعقیبونو او کوششونو په اساس الحمدلله بیرته هغه تعرفه چې د څو قلمو تازه میوې چې د پاکستان افغانستان تر مابین لوړ شوي وسل فیصده بیرته خپل اولي حالت ته ورسېدی. همدا اوس
ښاغلی حاجي اغا وایي که څه هم اوس په هېواد دننه ډېری میوې شته او حاصلات یې هم ښه دي، خو له پاکستانه د اړتیا وړ میوو د لګښت له امله سوداګر له ستونزو سره مخ وو. د دغه بورډ په خبره هر ورځ په سلګونه ټنه بېلابېلې تازه میوې له پاکستانه د افغانستان مختلف ولایتونو ته رواردېږي. د بدخشان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دغه ولایت څلوېښت سلنه د چرګانو د غوښې اړتیا په ولایت دننه پوره کېږي. دغه ولایت د کرنې مشر سید معین الدین عیني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښې د چرګانو له فارمونو ترلاسه کېږي.
ولسوالۍ کې شوک به تعداد 120 فار مقداری داریم. هر فار ما از 1000 مخ تا 5000 مخ داره. چې دیگر ضرورت اولس خیلی اولس واجه که ست میشن از تا شهر فیضانباد و اولسوالی های دیگر هم تا پیش چه بیشتر بازار هست و گوشت مرا تهیه میکنن.
خاغلی عینی وایی په دغه فرمونو کې له نیمایي زیاتې کارکوونکي ښځې دي. د نوموړي په خبره دوی پلان لري چې د بدخشان په نورو ولسوالیو کې هم ورته فرمونه جوړ کړي. د کابل په شهزاده سرکیزو بهرني اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د کابل رسپانډ ته کتنه کوو چې بیا هم په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې سوي دي، خو تر هغه مخکې یوه نړیواله مسله لنریوالی سولی او امنیت سره یو ترلی مسله راخلو. د اټومي انرژي نریوالی ادارې ویلی دی چې پر روانه اونۍ کې به د ایران د اټومي فعالیت د څیړنې لپاره یوه خاصه غونډه جوړه کړي. د اټومي انرژي نریوالی ادارې دا کار د امریکا په غوښتنه کوي، دوی ویلی چې د امریکا په غوښتنه دا کار کوي. خو نوریاس نوری دغه مسله کتلې ده او دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، دا غونډه کله جوړیږي او امریکا ولې د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی، ولې غوښتنه کړې ده؟
بلې فرشته جانې، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت دغه ځانګړې غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزي دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالتونو استازي جکی ولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په خپره کړې بیان کې له دې ادارې غوښتي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. او هغه رپورټ هم څو ورځې مخکې خپور شوی و. په رپورټ کې تایید شوی چې ایران د شوي تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرامه غني شوی یورانیمو د زیرمه کولو اجازه یې درلوده تیر شوی دی. ښاغلی ولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوشته رسېدلی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرامه حد څخه اوښتي او دغه راز سر له سبا یعنی یکشنبې به د یورانیمو غنی کول تر 3.5% پورې ورسوي. هغه وویل هغه نه به هم واوړي، بخنه غواړم. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپلې ژمنې پام نه ساتي او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی لرې شي.
ډېره مننه نوري صاحب اوریدونکو، تاسې د نوري صاحب مفصل معلومات واوریدل. د ایران حکومت د دې غونډې په ارتباط چې کوم عکس العمل څرګند کړی، که یو څه جزئیات ورکړي نوري صاحب.
د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغه ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډګه کوي او متحده ایالات د دې تړون یعنی د 2015 کال اټومي تړون اصلي سرغړونکی دی. البته د یادونې وړ بولو چې واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړون څخه ووت. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوی تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي.
او په ویانا کې د ملګرو د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې کې د ایران ماموریت پر ټویټر لیکلی دی چې دوی به د دې مسلې په وړاندې اعتراض وکړي او دا یو تریخ تنز بللی دی. اوریدونکو، تاسې د دغې مسالې نور جزئیات زموږ پر وبپاڼه باندې کتلی او لوستلی سئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. له نوري صاحب نه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ورسو رحمت افغان ته چې د کابل د نن چاپ او رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ د افغان سولې او له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې د یک شمې پورس په قطر کې د جرمني په قربتو بین الافغاني غونډې جوړېدا ته په کتو لیکلي چې افغان حکومت د سولې په اړه د هرې غونډې هرکلی کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې اووم پړاو خبرې هم په ځیر ځیر څاري. اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي د سولې په احتمالي کېدونکي توافق کې باید د بیان ازادي، آزاد رسنۍ، د مدني ټولنو ځای، د بشري حقونو او د ښځو حقونو هغه ارزښتونه وګڼل سي چې معامله ورباندې ناشونې ده. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري او د افغانستان وضعیت ته په کتو باید دغو تړونونو او خپل مسؤلیت ته په پام اقدام وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا د راتلونکي په اړه افغانانو ته د خبرداري پر ځای هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي او تر هغې ورسره اوږه پر اوږه لاړ سي څو له دغه وضعیت نه نوي وتلي. کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ماندګار ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د کابل پولیسو خبریالانو هلټه کولي او سپکاوی ورته کړی. وړاندې په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د پولیسو له لوري دغه ناوړه او غیر قانوني چلند باید جدي وڅېړل سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د قوانینو له مخې خبریالان حق لري چې د پیښې له هر ځایه راپور چمتو کړي او چارواکي مکلف دي چې په دې اړه معلومات ورکړي. خو د لیکوال په باور په افغانستان کې له خبریالانو دغه حق اخیستل سوی نه یوازې معلومات نه ورکول کیږي بلکې ځینې ناوړه چلند او حتی سپکاوی هم ورته کوي. او په پای کې هشتې صبر ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي افغان خبریالان به د بیان د ازادۍ له دفاع نه په لومړۍ کرښه کې وي او په دې باور دي چې د بیان ازادي انساني حق دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام هر اونۍ د ازادي راډیو نه دوه واري خبريږي او په دغه پروګرام کې پر دې بحث کېږي چې د مخدر موادو کښت، د مخدر موادو قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په عمومي ډول څه ضرر لري او ستاسي لپاره د ساس د کورنۍ د غوړو لپاره که د په مخدر موادو روږدي وي څه ډول ضررونه لري او څنګه کولای سي چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روږدي سوي دي مرسته وکړي او له دغه ستونزې څخه یې خلاص کړي. نو که د دې مسلې سره علاقه مندي لري د خپرونې په دوهمه نیمایه کې دغه پروګرام درته خپرو. اوس به د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې ثبت کړي دي او ستاسو سره یې شریکول غواړي.
ستاسو له پیغامونو
دا د موږ موږ لارې په نیمه موږ مخام ولاد موږ اجزیره سره د پنځه لارې څخه ته دی موږ پنځه د پراته د در بدر خاص په سر ته دی لارې باندې کې دا و صحه دی دا و څه په سیمانی دا و څه چې دی دا څه قیامت دی د روزګان د تری ویلن باندې وروره موږ ور په چې کې پراته څنګه څنګه سره څنګه دی دا په چې کې پراته دا و صحه دی څه ته خو نه زغ درځه دا ور چې ته خو چې فرض ته نه چې ته خو د فرض خدای خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دی دا اوس څه موږ شو څه ودی لاند باندې وروره اجزیه وروره مرزانی پرتی دی وروره پنځه دی پراته دی وروره در بدر خاص په سر موږ یو نارخ واور دی زه خو خدمت نه راو واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو زموږ پیسې ولې نه راکوي دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یو خوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه نه ډارېږي یعنې خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړ اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زحمه مونږ ته حواله کړي زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دې داخل دي. مننه.
زه د میډیا میډیا دو پرتره ما څنګه ترخیزونه کوي چې د خلاف کلوزي کې دا 201 خلاف کلوزي کې دا قراردادونه بند دي باید چې د متعلق معلومات راکړي شي په داسه وجه ما بند دي موږ غریب خلک قرار په کورو کې ناشتي څلور ورځې ټول ترخیزونه کوي چې باید چې دا خلاف کلوزي قراردادونه خلاص شي دا چې موږ له معلومات راکړي خو دا نور نه شي چې موږ یې څو غیر په قرار په کورو کې ناشتي موږ یې واسه دوه خلک باید چې موږ په دې اړه له معلومات راکړي والسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو اوریدونکو سات د غرمې 12:30 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې په دوهمه برخه کې د 12:30 بجو څخه ورسته تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خبرو دغه پروګرام سمو شمکار عبدالنافع همت جوړوي او په ونې کې دوه واري لا ازادي رادیو یو نوې او دوهم واري تکرار خبريږي په دغه پروګرام کې تاسو کولای شئ چې د مخدر موادو پر ضررونو ځان پوه کړئ او تر هغه مهمه ده چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روږدې سوي دي د مرستې پر لارو چارو ځان خبر کړئ او کولای شي چې پوسی چې څنګه کداسي خلک پیژنې چې غوي د مخدر موادو په استعمال باندې روښ دي سوي غوي دغه مشکله خلاص کړي دا خبرونه دغه پروګرام تر پایل مخکې به اجمال انت ورکو دای په دې ساعت د ازادي رادیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
پا غزنی کې چارواکي وی په تیرو څلور ساعتونو کې په هوایی بریدونو وسلوالو نښتو کې د دوو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوي ولسوالان او یولس نور وسلوال وشل شوي تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې چاودنې یو تن وژلی او شل نور یې ټپیان کړي دي د هرات ولایت چارواکي وی په کورخ ولسوالۍ کې ولسي پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان د یوې نښتې په ترڅ کې وژل شوي د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سرې کتې غړو تیره شپه د کورخ ولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړې چې تر نن سهاره یې دوام درلود له هرات نه په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پر ساتونکو د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ د عامه محافظت سرتیري وژل شوي دي کل افغانستان څخه د جګړو او نامنوي ریپورتونه ورکول کیږي بل خو ته مکیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هاتو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په تړه ووم پړاو مذاکرې لایوي ورځې د می ورسته بیا پیل شي ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي د منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړنی پړاو دی د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي او د کالیفورنیا سویلی برخې نن بیا یوې زلزلې لړزولې ده د زلزلې پیاوړتیا د ریخ تر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې ده او یو نیم ځای یې څو کسان ټپیان کړي هم دي
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد النافع همتي مو تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرامه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان تمیشتې پر 9 نیټه په کنګولسوالی کې پر یو کور چاپو وهل چې په نتیجه کې 240 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده تر دې مهاله د دې موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی د ننګرهار ولایت د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې 90 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل لومړی عملیات په غنیخیلو او سرخرود ولسوالیو کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو وکړل چې په نتیجه کې تر شلو کیلوګرامو ډیر چارس او شپږ ویشت کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې پولیسو د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې لس کیلو تریاک وموندل چې په پام کې به یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق شي. د دې دوو پیښو په تور شپږ تنه هم نیول شوي دي. په هرات ولایت کې تر دېرش تنه ډېر نشهیي او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق په هرات ولایت کې د دې نیول شویو موادو د سوځولو پر مهال وویل، افغان امنیتي ځواکونو د 1990 شمسي کال له پیل څخه بیا سږ کال د جوزا د میاشتې تر پایه پورې 322 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه مورفین، 309 کیلوګرامه تریاک، 415 کیلوګرامه چرس او سلګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي چې د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه وسوځول. د یادول وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور د دوو بهرنیانو په ګډون 415 تنه نیول شوي او دوسیې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نهایي شوي دي. او د اونۍ وروسته پېښه دا ده چې په کابل ولایت کې نږدې 1 کیلوګرامه نشهیي مواد ونیول شول. د کابل امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل، له نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه د کابل شمالي، جنوبي او شرقي دروازو باندې درې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې 46 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس د قاچاقو لپاره په موټرونو او سفري بکسونو کې پټ کړل شوي ول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د هنی مهمی پیش را ورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سوج وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي.
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه به کوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشهیي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه لاس اخلي.
د بامیانو ولایت په یو راپور کې به واورو چې نشهیي موادو د دې ولایت په سلو کې 11 تنو ته زیان اړولی دی.
شکر کشتی مواد به طور رسمی که
لینه کمرغه چی پا بامیان ولایت که پر رسمی دول ده نشهی موادو ده که اختراپور نلرو.
دا چه المنز ده نشهی پا پریشوولو که سمر وانده لری او سمر متعدیل منزونه نکوی پا دی آره لمولوی رزوانولانی عزیز سر مرکه لرو.
کلا چه منز ده رختیا و منزی د هر کس په فحشا او منکر څخه واحد وسیله خدای د موږ د پاره منځ راخدل.
د حیات الله په نوم یو معتاد وای چې کور یې خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو باندې ولګولې.
پوخا دوستانو همکارانو ټولو به اوس کومک به کوم کاری به کوله وسی نه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟ رښتیا هم ښکلې ده کنه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
وست د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه لاس اخلي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې طالبان باید د سولې په روانو خبرو کې دا تضمین ورکړي چې نه یوازې دا چې له تراګورو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، بلکې د نشي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه به هم لاس اخلي. خو کارپوهان بیا د افغانستان دولت د کوکنارو د کښت په برخه کې ناواسه بولي او زیاتوي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې ډیری کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی د نشهیي موادو کښت، تولید او قاچاق د طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبان یوازې په فراه ولایت کې د نشهیي موادو له کارخانو څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي، ځکه نو باید د سولې په روانو خبرو کې له طالبانو څخه دا تضمین هم واخیستل شي چې نور به د نشهیي موادو کاروبار نه کوي.
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه به کوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشهیي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه لاس اخلي. په دې کې شک نشته چې طالبانو د نشهیي موادو قاچاق ته خوندي فضا او مناسب شرایط برابر کړي دي. له دې فضا څخه د نشهیي موادو قاچاق کوونکي او خپله طالبان هم ګټه اخلي.
تر دې وړاندې طالبانو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا تور رد کړی و چې ګواکې دوی د نشهیي موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډ راپور پر اساس د تیرو څو کلونو په پرتله یوازې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کچه کمه شوې وه چې علت یې وچکالی وه. کارپوهان د کوکنارو لکښت سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت پړ بولي او وایي چې د نشئی موادو د کښت له پراخېدو سره په افغانستان کې ناامني هم ډیره شوې ده. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون په خوانی غړي رڼا ترین وایي چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي.
دا به ډېر بې وخته یې چې دی اوس په حال دغه موضوعګانې چې دی خپل هم نشي کنټرولولای دی د سولې په خبرو کې را مابېسته کې ولې چې دا نړیواله ستونزه ده او نړیوال باید پر دې باندې مخکې له مخکې فکر وکړي او پر دې باندې دا شرایط غوره کړي چې دی د مواد مخدر ستونزه هم د افغانستان څخه د بیخه وکاږي. دا کچیر په دې ته نړیوال توجه ونه کړي د افغانستان د حکومت په خلاصه نه کیږي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیتوف له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده چې دولتونه په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مو اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې افغان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشئی موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. په بامیانو ولایت کې د نشو له امله د زیانمن شویو خلکو ډیری یې زلمیان او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل ډیری نشئی میندې او پلرونه د خپلو کورونو په سرپټو ځایونو کې نشې کوي چې له دې امله یې اولادونه هم په اوږد مهال کې په نشو اخته کیږي. د بامیانو ولایت د محتاجینو د روغتون مسؤلین وایي چې محتاج میرمنې د خپلو نشو له امله شرمیږي او روغتونونو ته نه ورځي او غواړي چې په خپلو کورونو کې درملنه وسي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نکړه وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادینو ډیروالی د دې ولایت محلي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت د ټولنیزو چارو مرستیاله لطیفه محسنی وایي چې د دې ولایت ډیری معتادین ماشومان دي.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لنی کمرغچی پا بامیان ولایت کی پر رسمی دول دنشه مواد و دکخت راپور نلرو خلا بعد مرغچی ده معتادین و شمیر ورس پا ورس دیری گی باید سیر نوشی چی لاملونه چه دی مک چی ده معتادین و کمی شمیری تر لسا کردی دیره معتادین ما شومن دی
پایینم زیادتر گزارش و آمار به دست ما بیه.
ده بامیان ولایت محلی چارواکی جاتوی چی ده دی ولایت پسلو که یولس نفره دنشه مواد و لعمل زیانمن سیوی دی. د دې ځانمن سویو خلکو له ډلې څخه په سلو کې شل یا ښځې او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل چې په نشو باندې د اخته کېدو او ځانمن کېدو عمده علت په کوټو او سرپټو ځایونو کې نشې کول دي.
دلایل مختلف بوده میتونه از جمله
د نشو باندې د میرمنو اخته کېدل ګڼ شمېر لاملونه لري. یو لامل دا دی چې معتادین په خپلو کورونو کې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي چې له دوی سره په دې سرپټو ځایونو او کوټو کې د هغوی ښځې او ماشومان هم اوسیږي. له دې لارې هغوی ته هم په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیان وراوړي او په اوږدمهال کې په نشو اخته کیږي. په بامیانو کې څو ځلې داسې پیښې شوي چې ښځې او ماشومان پر معتادینو باندې نشئی مواد خرڅوي.
خزینه معتادین شرمیږي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله په بامیانو ولایت کې خزینه معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د معتادینو د درملنې د یو مرکز رئیس ډاکټر خان محمد ایوبی د معتادو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړی روغتیایي مرکز یو اړتیا بولي.
د مرحله کې تواستونشن بشونو د مراجعنه میکنه
تر دې حدا معتاد خزي د نارینه معتادینو د درملنې مرکزونو ته نه ورزي ځکه چې احتیاط د ځان لپاره پیغور غني او پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په کور کې درملنه وشي خو کله چې په کور کې درملنه ونه شي بیا یې موږ ته راستوي او موږ یې درملنه کوو. د معتادو خزو ډیروالی ډیر د اندېښنې وړ دی. که معتادو خزو ته یو ځانګړی روغتون جوړ شي دوی به وکولی شي چې په ډیرې اسانۍ سره دې روغتون ته ورشي او خپله درملنه وکړي.
د بامیانو ولایت محلي چارواکي د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې کافي نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ژمنه کړې ده چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره به په دې ولایت کې ځانګړی شل بستریز روغتون جوړوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې موږ د نشې په پرېښولو کې څومره ونډه لري. په افغانستان کې سره پاسه 2,00,000 کسان په نشو اخته دي چې ځینې په څو میاشتو کې یو لمونځ هم نه کوي. دا چې لمونځ له معتادینو سره د نشې په پرېښولو کې څه مرسته کولی سي، کورنۍ، دیني عالمان او حکومت څنګه کولی سي چې معتادین لمونځ کولو ته وهڅوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي رضوان الله نیازي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې که په ټولنه کې دومره ډېر مسلمانان لمونځونه نه کوي ټولنې ته څومره زیان دی؟
لمونځ د اسلام د مهمو ارکانو څخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دین لمونځ قائم که هغه دین قائم که، چا چې لمونځ ونه کو نو هغه دین ونړو. دا چې اوس یو ډېر تعداد مسلمانان ورونه په نشه یي توکو باندې اخته دي، دې خو ټول عمر خمار په حالت کې دي یا د نشې په حالت کې دي. دا دواړه حالت اسلام نه خوښوي. خدای وي چې تاسو لمونځ کوئ باید پوه سئ. نو هغه څوک چې ټول عمر لمونځ نه کوي، هغه څوک چې ټول عمر په ځان باندې خبر نه وي، هغه ټول عمر هغه نشه یي، هغه اپین استعمالوي، پوډر استعمالوي، دا د خدای د غضب سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې یو ګناه وکړي د هغه پر ړه باندې تور داغ لګیږي، که دې توبه ونه نسي دا زیاتیږي. نو څوک چې 15 وخته لمونځ نه کوي ای نه شکل له. اصلا اسلام یو عاقل، ویخیار، بیدار دغسې شخص غواړي. پیغمبر علیه السلام وی المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. قوي مؤمن چې دا د هغه مسلمان نه چې هغه داسې لارې اختیاري چې د ده هغه فکر، عقل، جسم ته ضرر رسوي، هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بهتره ده وایي. نو په همدې لحاظ باندې د لمونځ کول په هغه صورت کې خدای ته قبول او منظور او شریعت ته منظور دي چې هغه سالم عقل ولري، سالم فکر ولري، او دغه دواړه امتیازه د نشهیي او د پوډري له دونه خدای اخیستي دي. خدای جل شانه دا حکم نازل کړي چې تاسو داسې حالت کې لمونځ مه کوئ چې هغه ستاسو فکري توازن یا د نشې په حالت کې استئ، یا ستاسو نه پوهېږي چې ته خدای لوی بیانوي که د خدای ستا شرکي الفاظ استعمالوي، ځان ته خیرا کوي که دعا کوي.
لمونځ له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولی سي؟
خدای جل شانه فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. هر هغه څوک چې لمونځ کوي قاتل له قتل ګرځي، ځاني له زنا ګرځي، سارق له غلا نه ګرځي، هغه څوک چې نشې کې هغه د نشې سره ګرځولی سي. ځکه دې د خلکو نظام پټی او مونز هغه څه ده چې تا خلکو ته ښکاري، ستا شخصیت تبارز کوي. کله چې تا پاکې جامې واغوستلې، نشه ونه اوسېدلې، 15 وخته مناسم پابند مسجد ته لاړې راغلې، دا کولی سي چې کاملا نه چې یوازې د نشې د پوډرو د تاریاکو په مخنیوي کې کار کولی سي، بلکې د هر قسم ناروا په مخنیوي کې. ان الصلاه بېشکه مونز ده چې تاسو تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشا د زناونه، منکر هغه څه چې نامناسب حرکات دي، د دې نه تاسو مونز منې کوي. کله چې مونځ د رښتیا او مونسي د هر قسم فحشا او منکرو څخه واحده وسیله خدای د موږ دپاره مونځ راښودلې.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او لمونځونه ته یې وهڅوي؟
پلار او د مور او د کورونو د مشر دا مسؤلیت ده چې دا بچی، زوی، وراره، دغه د کور وګړی د دغسې بد اعمالو څخه یې د مخنیوی ونیسي.
د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه وایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ته ورسوه هغه چې زه درته وایم. فان لم تفعل، که تا چې ته دا کار ونه کړ، فما بلغت رساله، تا د خپل رسالت مسؤلیت نه ده کړی. د عالم خو لا زیات مسؤلیت ده په ټولنه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کله منکر ولیدې، نو منکر به ستاسو په لاس دفع کوي. د لاس ته حاکمه طبقه ده، او که چیرته د دې طاقت نه و، د ژبې خو د علماو مسؤلیت ده چې علما به خامخا یس وخت کې غفلت نه کوي. اسلامي ټولنه، بالخصوص افغاني ټولنه، په علماو باندې سخت اعتقاد او اعتماد لري. نو باید دې کوشش وکړي چې د پوډریانو، د نشه راوړونکو خلکو، حتی کرونکو ته، اخیستونکو ته، او بلکې استعمالونکو ته، مهیا کېدونکو ټولو په حق باندې شرعي مسؤلیت ادا کړي. علما مهم مجالسو ته لاسرسی لري.
لکه د منبر د لارې نه د جمعو په ورځو کې د اخترونو په ورځو کې د جنازو په ورځو کې د نکاحګانو په ورځو کې د غم خادي په ورځو کې هر مجلس کې خامخا یو عالم موجود دی چې کوم ځای کې لازم وګڼله باید علما خپل عام تام رسالت د خلکو په وړاندې باندې سرته ورسي. علما باید کوکنار دي، بنګ دي، افین دي، شراب دي، دا اوسنۍ اصطلاح تابلیتونه دي یا پیشکاری دي، د دې په مخنیوي کې کاملا رول لرلی سي باید ویلوبي.
د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخه کې څه مسؤلیت لري یو اسلامي نظام؟
اسلامی نظام بالخصوص د معتادینو په حق باندې هغه چې 2 لک یا 2 لک نه زیات غسانان په الحال یا مړه دي یا د مرګ په درشل کې ناست دي، د دوی په وړاندې باندې کاملا د خدای په وړاندې مسؤل دي. اول رای مسؤل زموږ رئیس جمهور د مملکت ده، ورپسې وزیر ده، ورپسې والی ده، او د دغو خلکو دپاره درملنې مسؤلیت لري او د پالنې مسؤلیت لري، بیرته د عادي حالت ژوند ته د راستنېدلو مسؤلیت لري. دې نه خدای پښتنه تکي که دولت د دغسې کارونو مخنیوی ونه کوي، خدای نخواسته دولت سره د دې خلکو ټول د خدای د عذاب په اخته کېدو امکان شته.
ځینې معتادین شکایت کوي سي کله د لمانځه لپاره جومات ته ځینو خلک یې نه پرېږدي، وایي چې تاسې غلاوې کوئ، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
معتادین باید د ځانه شکایت وکړي، دوی خپل ځان سره ظلم کړی. پښتو کې موږ وایو کاڼی اخلي ځان په ولې ملامت څوک ده؟ تا خپل ځان ته اهمیت نه ده ورکړی. ملک ملک خفه کیږه، ملا ملا خفه کیږه، مد جماعت د سب سره د شریکوان نه خفه کیږه. تا په خپل ځان رحم نه ده کړی، تا په بچی نه ده کړی، تا په میرمن نه ده کړی. کله چې مسجد ته راځي پام اصلاح باندې اکثره د دغسې خلکو ده دغسې پیښې کیږي. هغه دومره حتی محتاج سپلی پټی. او بل شرعي مسله دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو مسجد ماشوم او لیولي نه پاک وساتئ. او نشته راوړونکي خلک اکثره عقلي او فکري توازن نه لري، دی تمیز د پاکو د ناپاک نسي کولی، جامې خراب وي، پخې خراب وي. باید اول ځان باندې ورحمېږي، ځان د پاکې څوک هم نسي منې کولی.
د نشې په پرېښوولو کې د لمانځه د ونډې په اړه مو له مولوي رضوان الله نیازي سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر 2.6 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو حیات الله د سروبي بند تحویلدار دی. دی وایي چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي. په خوا یې کور درلو چې هغه یې هم په نشو کې بایلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
2 کاله مکتب مې ویلی او 2 کاله مې انسټیټیوټ کثیر الشتوي کې مې درس ویلی. بخش د ادارې او منیجمنټ کې پلان د برښنا شرکت کاروان دی وایي. پوځي تولید کې به سروبي کې اول کال مې پلان مړ شو، یو کال بعد مې مور مړه شوه. او بیا لږ داسې حالت و، سګرټو موبایل سګرټو نه په 400 راغلو، 400 نه بس ورو په دا شیشه په دې دغه باندې راخته شو. به یو ورځ کار ته تلم، 2 ورځې بره تلم، 3 ورځې بره تلم، غیر حاضری دم با کوم رخصتیان چې وی به قانوني رخصتم لره هغه بم خام ختم کړی و. دا نور به ورځې په غیر حاضر کیدم، خمار و پراته به ونو سړي دی بنو شو، مغز بم خراب و، کار به نکو. اعتبار اعتماد درس د منځ ته لرم. پوخا دوستان او دمکاران او ټول به اوس کومک به کوم کاری به کول وسې نه کوله. مفزه تا قانون مسئولیتو تیل توزیع مثلا روغنیاتو داشیان بازگشتی تیلو داده برخ تیلو دا شکی وارده و صادره دا هم نگه فافته که با دری و رزت لمنو یو کور میل تیا کتود که واغه میل لاس ورکم که 10 لک روپی کورو پا 2 لک می ورکم. آقا نو بس دی پا خاطر چند دا قرزارو شم دل نه وقت پیسی خرس که بل نه خرس که کور نه نگه که ولا زر روپی ما ماشو په ولا زر روپی کې به مې ته شپږ زر کور خرچه کېدل. یو څه به زمونږ د نشي هغه کېدله، یو څه به مې سیګریټو د شیانو کېدله، بس څه به نو پاتې. بیا د غیر حاضري د حالت تراغلو بیا به ما کور خرچه کېدله، نورې پیسې به م اتحادي نه قرضولي ته بل ماشو پورې تقریبا ولا زر ماشو په ولا زر روپی کې به شپږ زره به ماشتې او نورې به ټولې دولت ته نوازه کولی. په غیر حاضري تقریبا 100 لک روپی وانی ورکړی لاسه، ځکه د ورځې 900 روپی مصرف لا. مخکې سالم او عقل مې سالم او بدن مې سالم او تیار مو مچاغ مو وسیختان ما سپین کړی، سر ځان مې سپین دی، نور مغز مې صحیح دی، چې کار نه کوي نو جسمانی چې دسې لږ دغه وکړم، حرکت وکړم، ستړی کېږم او دغه کېږم. مخکې به یونیفورم سره تلو وظیفې ته، سم منظم و، جهاز ناست به وو چې به لاړو لو وظیفې ته. یونیفورم به هم نه وم، دا شخصي کالیو کې به لاړو، هلته ناست به وم چوکۍ په سر، یا به اوده و یا به یخو. چې به وبه غورځېدم 3 ورځې 2 ورځې جګېدی به نه شو. نم وبچ کلی نم ڈوڑی خوڑا او نہ بس انڈی والا استری لو چھے چاچ بغاگو ک ڈیر بتا چھے بیکو ٹول سو خوتو انڈی والا نہار سے ملگری خپلوان ٹول بس ہست سو خوت چھے تے سرمایہ چھ پدری و ٹول نہ لا موٹر لاڑ پیسے لاڑ کور لاڑ تقریبا 2000 روپے دے پر قرضہ ہے
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو شایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخیس په جری کېږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملا غواړي
ولې د غړو راځه خدای دې راولا
خورې داس پې دې درو کړو چې وو کې تا دې
چې خبره چې
سلام علیکم څنګه یې شې جوړه یې
شکر ده تاسو خیر سي په خیر راغلې
ته شې سره جوړه یې
راځه خورې دلته کېنه
سمد
لیلا لورې دا غبالښت خورته کېده سمد موري
سپین کلی ته تللې وم ډېر تجه سم ما ستاسو کړ به وو چې سبا بیا به ولاړ سم
خدای دې راولا لیلا لري واشه دې ته د تخلو براوړه سما د موري دا د زما
خوري دا دې لور ده
او دا می لور ده
ماشاالله د بده سترګو دې خوندې وي ورکړې ده ک پیغله ده
نه نه مده ورکړې پیغله ده
نو ولې نو ورکوي
مراکی ډېر ورته راغلي خو بس نصیب نو شوي او به ګورو چې ورسته څه کیږي ها دادا دی او به می راوړي
خیر اوسې لوري خدای دې ښه بخت درک
ښه خوري اوس دره ته وایا چې شین چای چې کی کتور
خوري چای نه چشم تکلیف م کوي
چای خو هیڅ تکلیف نه دی اوس دستی دم کیږي
خیر اوسې خدای مو روزي دې راکا
د ډوډۍ وخت نږدې دی ډوډۍ به تیار کو
ډوډۍ مو نوش جان سه کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي
پاتشه چې له غوسا شي بیا به ولاړ شي
نه اوس زما بیا را زما له خیر سره وای یو ورځ دې بل ورځ شناخت
هر وخت خدای دا ولا
شه زن اوس لارم د خدای په امان
په مخه دی ښه
سلام علیکم
وعلیکم السلام زوی ستړی مشه
خیر سی دی
لالا ستړی مشه
خیر سی
زوی نن یو زری در باندې کوم
د څه شي سره موري
زری د دې چې داسې شایسته چې لیمه درته پیدا کړی ده چې په ټوش باندې کې بجنه ویلې ده
دا خو خزیره دی
موري زه خو نه خبره دنجلې څوک ده
موري مراله کوي دنجلې څوک ده
دا د نیو کلی یو نجلۍ ده لیلا نومیږي
کومه لیلا د سالار اکا لور یادوي
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم
ملالې د نجلۍ تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده
رښتیا هم ښکلې ده کنه
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل
څه مشکل لري
مشکل دا دی چې تریاکی ده
څه شای تریاکی ده
لوري بیا ځای په نجلۍ ټول مپوري کوه
مورې ټول نه دی رښتیا وایم
ما تاریا کنه شذلې دلې دي تارو نارو تک جری وی او د انجلی شایسته او لکه ګلاب داسه تازه ده
ملاله ته څنګه پوښی چې د انجلی تاریا کی ده
زموږ د کلی دی حاجی سرور اکا د زوی واده ته راغلی و ټول خزو ویل چې تاریا کی ده
نو شذ خو نه کم په خلکو پسې تورونه تړي شخصي دښمنی به یو سره درلوده
یا وی خزې به دښمنی ور سره درلوده دوه به دښمنی ور سره درلوده د کلی ټول خزې خو به دښمنی نه ور سره لري
مورې که زما منه تر دین جلی تیر شه بلن جلی به پیدا شي
زویه دا چې د خلکو خبرې دي تر یې جلی نو داسې تازه وي
مورې خزو ویل چې ووس تازه په اخته شوی ده وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژیړه واوړي خپل مورې هم ویل چې تریاک خوري
مورې څه ویل
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مور یې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو. بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مور یې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مور یې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه، زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ د تریاکي وي.
مورې، یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د جې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.